ستړي مشي دا مشال ریډیو دا د مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې 4:30 بجې د دلته په پراګ کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه ظفر خان د خبرونو وایم د احمد شازمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار مو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې هرکلی کو. چین ته د پاکستانی وزیر اعظم سفر د چین په ځینې سازمانونو د امریکا بندیزونه او په دوکې اسلام آباد او سوات کې احتجاجونه د خبرونې مهم موضوعات دي. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان وزیر اعظم د چین په درې ورځنی سفر بیجینګ ته رسیدلې دي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو دغه صوبې ته پر ورتګ بندیز لګولې دي. او له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په تړاو امریکا 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته اچولې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنی رسمي سفر د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلې دي. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره د اقتصادي همکارۍ، کشمیر او ځینو نور موضوعاتو خبرې وکړې. دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی او په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې د کشمیر پر سر بیا ترنګلې شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون وویل چې دا سفر به له چین سره د پاکستان د اقتصادي اړیکو، پانګې اچونې او ستراتیژیک اړیکو په جوړولو کې مهم رول ولوبوي. هلته د پاکستان پوځ په خبر پاڼه کې ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم چین ته رسیدلی دی. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا لنګو پر مشال اډیو ته ویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره دغه صوبې ته پر داخلېدو بندیز لګولې دي. د نوموړي په وینا د دې بندیز موده د تیرې میاشتې له 24 نیټې شروع شوې ده. د بلوچستان حکومت دا بندیز د منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ خلاف لګولې دي. محسن داوړ پرون په دې اړه مشال اډیو ته ویل چې دوی به د بلوچستان د حکومت د دې پریکړې خلاف عدالت ته ځي.
دا اظهار رائے خو هر چاته ازادي ده. دا حق مونږ د آئین را کړه، قانون را کړه دي او دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو.
د بلوچستان کورنی چارو وزیر وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشران په خپلو ویناو کې د حکومت او ادارو خلاف سخته ژبه کاروي او دوی ځکه دا بندیز لګولې چې هسې نه د بلوچستان پښتانه هم د یو شمېر بلوچستانو په څیر د خپلواکۍ اخیستو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړي. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پر مزارچانو د نظامي چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونیو هوایي ډزو خلاف نن په یاد سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیم مشران وایي تر هغه خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیښې تر شا له سلونکو کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. پرون د دوکې په زمان چوک کې ورسته له هغه وزن آرامه سوچ د مرستیال کمشنر میران بلوچ کسانو پر مزارع کوونکو هوایي ډز وکړي چې له وجې اړودوړ جوړ سو او په ترڅ کې د سوداګرو د یو مشر محمد ناصر په ګډون درې کسان ژوبل سول. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په دې اړه د لولای له کمشنر راپور غوښتی دی. اخوا بیا د خیبر پښتونخوا په کورمه کې نن د علي شیرزو د ځوانانو تنظیم د خپل حقونو غوښتلو لپاره د سدی پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګوسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کول سربیره د ژوند د نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوله. د تنظیم مشر محمود خان پر دې مهال سیمې د بې کورسو متاثرینو لپاره د 25,000 روپیو د مرستې بحالي غوښتنه هم وکړه.
اوس خبرې موږ ته دا پیسې نه دي ملو شي ځنه کسانو ته بیا میسیجونه شوي دي. هغه د میسیجونو والا قال په دوه درې میاشتې وشولې چې هغه دا اوس خبرې پیسې نه دي ملو شي یا نور پرېږده او دا زنګینه تر مرغانه پورې خلکو دي نورو کمونو ته شوي.
بل خو د سیمه منتخب غړي وایي چې د ولس غوښتنې به تر اړوند چارواکو ورسوي. علي شیرزو د منځنۍ کورمې په حدودو کې راځي. په دې سیمه کې تر پوځي عملیاتو وروسته خلک په 2014 کال کې ورستانه شول. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن مشر پیر مقبول وای په صوبا کې بلدیتي انتخابات کولو ته تیار دي خو تر څو چې صوبایي حکومت د نوو حلقه بندیو لپاره اعلان نه وي کړی نو دا کار ممکن نه دي. نوموړي دا سرګرمي پر مشال اډیو ته په مرکه کې وکړي. د هغه په وینا د عین له مخې د مقامي حکومتونو د کار د مدې له ختمېدو وروسته په 140 ورځو کې نوي انتخابات په کار وي خو تر اوسه صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی. د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا کې تر شاملېدو وروسته به دا لومړی ځل وي چې هلته به هم بلدیتي انتخابات کیږي خو د هغې لپاره حلقه بندی ضروري دي. خبرونه لمشال اډیوس خبري. د افغانستان په جلال آباد ښار کې د پرونی 14 لکبل د وجلسه شمیر 12 تل ورسوي دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل سوي هم دي. د نګرهار د چارواک په خبره دا پیښه د اکتوبر پر 1 د افغانستان د پوځي سرتیرو یو بس ته چیرمه په ورکشا کې ځای پر ځای سو 14 موادو د 14 لامل وسو. تر اوسه دې پیښه مسولیت چانه دي منلي خو په نګرهار ولایت کې طالبان او داعش وسلوال دواړه فعالیت لري. امریکا د چین په سنگیانګ سیمه کې په تورن ډول د اویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونو او ځورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته چولې دي. د امریکا د تجارت وزارت پر نوول چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منځوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسی پیرلای. دغه ډلې تورې نسوي چې د اویغور، قزاک او د مسلمانانو د نور لژکي ډلو د غړو پر ضد یې د چین لخوا د ځپلو په ډلې توګه حراستي مرکزونو کې ساتلو او د پرمختللې ټکنالوژي په واسطه د هغوی په څارلو کې لاس لري. په دغو ډلو کې شل د چین امنیتي کمپنۍ او اته نور بیا د ټکنالوژي پرمختللې کمپنۍ دي. چین د امریکا د دې اقدام په غبرګون کې سخت ناخوښي او اختلاف څرګند کړی دی او ویلي دي چې په سینکیان کې د بشري حقوقو د سرغړونو خبرې بې بنیاد دي. د ملګرو ملتونو پوهان او د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې لږ تر لږه 100,000 اویغور او د مسلمانانو د نور لژکیو ډلو غړي په دغې لرې پرتې سیمه کې په کیمپونو کې بندي ساتل شوي دي. چین بیا ټینګار کوي چې دغه کیمپونه مسلکي مرکزونه دي چې د دوی د روزنې او هنري پرمختګ لپاره جوړ شوي دي. د ترکیه دفاع وزارت پر ویل چې شام په شمال ختیځ کې د ترکیه د احتمالي پوځي عملیات لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. پر ټولنیز رسنیو دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې امریکا به د فرات سند په ختیځ کې د هغې امن ساحه د رامنځته کولو لپاره د ترکیه مخه ونه نیسي چې د 100,000 شامی کډوال د استوګنې لپاره به کارول کیږي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون له خبري اعلانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې شاوخوا 50 امریکایي سرتیرو د شام له شمال ختیځ څخه بل سیمه کې ځای پر ځای کېدل پیل کړي دي. نومر زیاته کړي چې د امریکایي سرتیرو نور سیمو ته لېږدونه له دغه هیواد په بشپړ توګه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په معنا نه ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ ډېر پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 191 روپۍ اتیا پیسې او 192 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 101 روپۍ او 101 روپۍ اویا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ اویا پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 55 پیسې او 140 روپۍ اویا پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه پر اتلونکو چلیری ساتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3 شو کم نه کم 10، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 شو کم نه کم 11 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه احمد شاه زمیو د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی معلومات درکو. امریکا د بشری حقوقو د سرغړونو په تور د چین 28 سازمانونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په دریو مخکخانو صوبې ته په ورتګ بندیز لګولې دي. د غورزنګ یو مخکخ محسن داوړی په خبرګون کې وای
دا د کوم حق مېدا چې موږ شروع کړی دا نو پدی باندې خلک راغون نشي د دین نه خلکو باندې کول د لاسه دی داسې حکومت جاری کړي.
د بلوچستان په دوکۍ کې د کاروباریانو او په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو کار بندیز دوام لري. په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو وخت ختم شوی. نور انتخابات به کله کیږي؟ د انتخاباتو د کمیشن یو چارواکی وای
څنګه چې پروینشل ګورنمنت خپل سیستم فائنل کی جوړ کی ان شاء الله الیکشن کمیشن دا ډیوټي دا چې په هغه باندې الیکشن کوي.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو نتیجه راتلل پاتې دي. ځوانان له راتلونکي حکومت څخه هیله لري.
راتلونکي حکومت باید په ځانانه او په نوي ځوانانو باندې ډیر فوکس وکړي ځکه چې ځوانان په دغه جګړه کې پیدا شوی رالو شوی دي او هیڅ وخت دوی جګړه ته لمن نه وهي.
نور راپورونه او رسنیو ته کتنې هم لرو را سره اوس. رازو د خبرونه لومړی راپور ته چین ته د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د سفر په محل به په سیمه ایزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبري کیږي. حکومت وایي دا سفر د کشمیر په سر هند سره راپورته شوی جنجال په لړ کې مهم دی. خو اپوزیشن سیاستوال دیا کوي چې چین د پاکستان سره ل رواني کړي اقتصادي راداري خوشاله نه دي او په دې لړ کې د اسلام آباد پرمختګ کمزوري ګني. بشیر غواخ دا مسله چیرته
د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی چین ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه د اپوزیشن ګوندونو هغه داوی بی بنیاد او بللې چې وای عمران خان د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د بیجینګ خفغان ختمول لپاره تللی دی. هغه زیاته کړه چې د چین ولسمشر با په نږدې وختونو کې هند ته ځي، نو ځکه عمران خان پرون ورغی. دی وایي دا هغوی هم خواهش و زموږ هم خواهش دی چې د هند تر دورې مخکې موږ او چین په بېلابېلو سیمه ییزو مسلو هم نظر واوسو. اپوزیشن هسې د اقتصادي رادارۍ مسله راپورته کوي. په دې پروژې له روان کاره چین هم مطمئن دی او پاکستان هم. ما ته په دې کې څه مسله نه ښکاري، خو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی مسلې ویني. د دوی په نظر پر دې اقتصادي راهداري د صوبو اندېښنې او د حکومت لخوا په خپل وخت د اقتصادي زونونو نه جوړولو چین خفه کړی دی. په سینټ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې کمیټي غړي او مسلم لیگ نون سیاستوال غوث محمد نزی د اکتوبر په 1 مشال ریډیو ته وویل د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF $6 بلیون قرض اخیستی او په بدل کې ورسره منلی چې د لګښتونو د کمول لپاره به لوی پروژې نه کوي. داغه په نا چین په دې خوشاله نه دی. دی وایي ځینې شیان داسې دي چې د دوو ملکونو ترمنځ وي. چین په دې هم خفه دی چې زموږ حکومت ولې د اقتصادي راهداري ځینې خبرې د IMF سره شریکې کړې دي. بله خبره د سیاسي ثبات ده چې نشته، نو له دې وجې څوک د نړیوالې کچې سرمایه کاری ته چې د اقتصادي زونونو جوړولو لپاره ضروري ده زړه نه خکوي. دغه دوه خبرې دي، یو IMF او بل سیاسي بې ثباتي. چین په دې خفه دی او همدې مسله جوړه کړې. چین د پاکستان سره پر اقتصادي راهداري 3.5 اربع ډالر لګی. دا پروژه د بلوچستان له ګوادره پیل شوی او تر پنجاب غځېدلې ده. په دې کې د سړکونو، اورګاډو پټلیو او کارخانو ترڅنګ اقتصادي زونونه جوړیږي. د پاکستان د پلان وزیر خسرو بختیار د اکتوبر په 6 ویلي وو چې پاکستان په دې پروژه کې په خپل برخه ډیر پرمختګ کړی دی. خو د پیپلز پارټۍ یو سیاستوال رضا ربانیکر چې په پارلمان کې د دې پروژې د څارنې لپاره جوړ شوې کمیټې غړی دی، دا نه مني. هغه مشال ریډیو ته ویل د دوی د معلوماتو تر مخه چین پر دې هم نه دی خوشاله چې حکومت د دې پروژې په اړه د صوبو هغه اندېښنې نه دي ختم کړي چې وایي د دې منصوبې ډېره ګټه پنجاب ته رسي. دی وایي دا پروژه د ټول پاکستان لپاره ده. په ګوادر کې خو چې څه کوي کوي، نور باید د کراچۍ لوی بندر هم د دې پروژې سره وتړل شي. بل هر ځای چې اقتصادي ضرورت وي هلته باید د دې پروژې لاندې کار وشي. دا سیاسي خبره نه ده، دا جایزه خبره ده. دې کې هیڅ غلط نشته. خبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې تیرو او اوسنیو حکومتونو په بیا بیا پر وفاقي حکومت غږ کړی چې په دې پروژه کې دوی ته ځکه ډیره برخه ورکړل شي چې دوی د پنجاب په پرتله ډیرې وروسته پاتې دي. وفاقي حکومتونو همیشه دا دریځ ښودلی چې په دې پروژه کې به د چا حق نه خوري.
د بشیر ګواخ په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر کړی چې هلته له چارواکو سره په سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړي. بلخوا امریکا د بشري حقوقو د سرغړونو په تور د چین 23 سازمانونه په تور لیست کې شامل کړي دي. د سوداګرۍ وزارت پرون ویلي چې دغه چینایي سازمانونه اوس د واشنگټن له اجازه پرته امریکایي مصنوعات نشي رانیولی. امریکا دا اقدام د چینایي حکومت له لوري په سینکیانګ کې د مسلمانانو پر ضد د روانو بشري حقوقو د سرغړونو له کبله اخیستی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
د امریکا سوداګری وزارت ویلي چینایي کمپنیانی په سینکیانګ صوبه کې د یوغور او نورو مسلمان اقلیتونو پر ضد روان حکومتي جبر د هغو په ګڼ شمیر کې په حراست خانو کې ساتلو او د پرمختللې ټکنالوژي له لارې څارلو کې شکیلې دي. په دې کې شل حکومتي کمپنیانې هم شاملې دي. د امریکا دا اقدام شایي چین په داسې حال کې سمدستي غبرګون ته اړ کړي چې وار له مخه ورباندې په سینکیانګ صوبه کې د مسلمان اقلیتونو د ځورولو تورونه دي. له دې ګام سره به د نړۍ پام یو ځل بیا د سینکیانګ له مسلمانانو سره د چینی حکومت روان چلند ته واوړي. سینکیانګ د چین یو لیرې پرته صوبه ده چې پکې 45% یوغور مسلمانان او 40% هان توکمه چینایان ژوند کوي. چین په دې وروستیو کلونو کې په سینکیانګ کې په پراخه کچه عملیات پیل کړي دي. ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه وایي د چین حکومت شاوخوا 100,000 یوغور او نور مسلمان لژکی په حراست خانو کې ساتلي دي. د نسي توپیر د لمنځلو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر نیکولس ماروګان په 2013 کال کې د سازمان ریپورت خپرولو پر وخت ویلو چې په چین کې د یوغور او نور مسلمانانو په حراست کې د ساتلو ریپورتونو اندیشمن کړي دي.
کمیټه د اویغور او نورو مسلمانو په پراخه کچا په حراستي مرکزونو کې د ساتنې د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ په پلمه د تور لګولو او عدالت ته له حاضرولو پرته تر اوږدې مودې پورې د ساتنې رپورټونو اندېښمنه کړې ده. کمیټې پر دې هم خفګان څرګندوي چې معلومه نه ده چې څومره کسان په حراست کې ساتل شوي دي.
د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو سازمانونو پرته خپل له سینکیانګ صوبې د نړۍ نورو هیوادونو ته تښتېدلي یوغوران او نور مسلمانان د چین حکومت د اقدامات پر ضد مظاهرې کوي. په سینکیانګ کې په لسګونو نظره کازکان هم اوسېږي چې پکې یو شمېر کسان له چین څخه کازاکستان ته تښتېدلی دي. دوی په مظاهرو کې د کازاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر چین د فشار راوړي چې په سینکیانګ کې نیول سوي د 2500 خپلوان خوشی کړي. په دغه سی یو مظاهره کې یو ماشومه د خپل نیول سوي پلار د خلاصولو فریاد کوي. له چین کازاکستان ته تښتېدلی یوې ښځې د روان کال جنوري په میاشت کې د مشال ریډیو کازاکي څانګې ته وویل چې اته میاشتې یې په حراستي کیمپ کې تېرې کړې دي.
په حراستي کیمپ کې د شپږو سوو او اوو سوو په منځ کې ښځې ساتل شوې وې. ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. دوه ښځې به یو کټ کې ویدېدلې. تشنابونه په کوټه کې دننه ول چې له وجې ناروغۍ خورېدلې. موږ به هر وخت ناروغه وو. کله چې به د کیمپ له اصولو سرغړونه وشوه نو دوی به هغه کس تر 24 ګنټو پورې په یوه تیاره کوټه کې بندولو. دوه ښځې یې یوازې د ژاولو په ژولو په هغه تیاره کوټه کې بندې کړې. دغه کوټې به روشندان نه درلودو. دومره لنډه او تنګه وه چې پکې نه کېناستل کېدی شو او نه هم موده کېدی شو. یوازې پکې یو کس ودرېدی شو.
خو د چین حکومت تل دا تورونه ردوي او وایي چې د ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ پر ضد یې داسې مرکزونه جوړ کړي چې پکې خلکو ته تربیت ورکول کېږي. د چین د بشري حقوقو د بیورو مشر لی شیاچین تیر کال په دې اړه ویلي وو.
نه، له دوی سره بد چلند نه دی شوی. دوی ته مسلکي زده کړې او تربیه ورکول کېږي چې دا رنګه بهتري نوکریانې ومندي. دوی د قانون په اړه هم بنیادی تعلیم ترلاسه کوي.
خو د چین د حکومت پر لپسې سپیناوي ملګري ملتونه د بشري حقوقو سازمانونه او ځینې نړیوال هیوادونه کانې کړي نه دي. د امریکا بارنو چار وزیر مایک پامپیو تیرونی په ویټیکن کې د خبري غونډې پر مهال پر چین تور پورې کړ چې خپلو شهریانو غواړي چې د خدای نه بلکې د چین د حکومت عبادت وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ په دریو مشرانو د شپېته ورځو لپاره دغه صوبې د داخلي دوه بندیز لګولې. حکومت دریز لري چې نه غواړي د دې مشرانو له وجې پښتانه ځوانان د خپلواکۍ اخیستو لپاره ټوپک تلاس کړي. غورزنګ بندیز او د تورونه ردی ویلي دي چې د بندیز په ضد به عدالت تزي. بشیر ګواخ راپور لري.
د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ په ورتګ بندیز لګول سم کار بولی. د صوبې کورونو چار وزیر زیولا لنګو د اکتوبر په ومه مشال ریډیو ته وویل چې د سپتمبر په 13 یې حکم کړی چې دغه کسان د صوبې هیڅ ضلع ته د دوو میاشتو لپاره ور پرې نږدي. لنګو زیاته کړه چې پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست او امنیتي ادارو خلاف چیغې وهي او له دې ویرې چې په بلوچستان کې د بلوڅو په شان پښتانه هم ازادۍ غوښتنې ته ونه هڅیږي د دې غورزنګ مشرانو ته اجازه نه ورکوي چې هلته ورشي. بلوچستان لپاره د آزادۍ غږ شو نو ټول کالجونه بند شول او ټول ځوانان غرونو ته وختل. اوس څوک لا درک دی او د چا مړی موندل کیږي. ما اوس په دې سوچ کړی چې پښتون قام له دې نقصان وژغورم. دا دوستان چې دلته راځي دوی د ریاست خلاف خبرې کوي. دا وخت موږ ته د یووالي ضرورت دی. غلطیانې له ریاست هم شوي او له ادارو هم له خلکو هم شوي دي. نو د غلطیانو له وجې باید د یو بل سره دښمني ونه کړو. ریاست سره څوک جنگ نشي کولی. د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان له امنیتي ادارو غواړي چې غیب کړل شوي کسان د عدالتونو ته حاضر کړي، هدفي وژنې دې بندې کړي او له بېلابېلو سیمو دې په ځمکه کې ښخ کړل شوي ماینونه راټول کړي. پوز ویلی چې په دې ټولو کارونو پرمختګ شوی دی او ډیر غیب کړل شوي کسان کورونو ته ستانه شوي دي. د بلوچستان حکومت په نوټیفیکیشن کې ذکر شوی علي وزیر له جنوبي وزیرستانه او محسن داوړ له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي دي. محسن داوړ د بلوچستان حکومت د حکم په اړه د اکتوبر په 10 مشال ریډیو ته ویل د دوی ټولې غوښتنې عیني دي او هیڅوک یې چیرته د تګ مخه نشي نیولی.
دا اظهار رائے خو هر چاته ازادي ده، دا حق مونږ د آئین را کړه قانون را کړه دی. دا یو ډیر مطلب د قانون دی غلط استعمال کوي او دا به مونږ په عدالت کې چیلنج کوو. مخکم لکه دی داسې کارونه کړي، زه ما چې کله الیکشن کاغذونه جمع کول نو اوم د دې قانون لاندې زه په شمالي وزیرستان باندې زما انټری بند کړه او نو بیا ماغه هلکې او ماغه خلکو ماغه ولس بیا ما زه د پاکستان په د پارلیمان ممبر وټاکل مغه زما په حق رائے راکړه. نو دا غا بس دا چې ما حقایق خلکو ته ورونه رسي او دا د کوم حق مې دا چې مونږ شروع کړی دا نو په دې باندې خلک راغون نشي. د دین نه خلکو مې کول د لاسه دي داسې حکومت جاری کړي.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ مشران لا هم په جیل نو کې دي. علي وزیر او محسن داوړ هم تازه تازه د څلور میاشتې بند تیرولو وروسته خوشی شوي دي. یاد دی چې د فروری په 2 په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ارمان لوڼې د مظاهرې په مهال مړ شوی و. پولیسو ویلي چې هغه د زړه درېدو له وجې سا ورکړي، خو دې غورځنګ په خپل اف آی آر کې په پولیسو داوه کړي چې په وهلو سره یې ارمان وژلی دی. په دې اړه د صوبې په هایکورټ کې مقدمه روانه ده، خو چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د بلوچستان په پښتون میشته خارګوټي دوکۍ کې د انتظامی چارواکو لخوا پرون په مظاهرینو د هوایي ډزو خلاف نن هلته په مکمله توګه هړتال دی. د دغه خارګوټي تاجرانو او سیاسي مشرانو خبرداري ورکړې چې ترسو په ډزو کې تورن چارواکي بدل کړی شي ویني نو تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان و شمال ختیځ لور ته په دوکې شهر کې 13 ورځې هغه مهال امنیتي وځ کړکې چې نسوه، کله چې د اسیسټنټ کمشنر دوکې مهران بلوچ له لوري پر زمان چوک باندې پر مظاهره چانو باندې هوایی ډز وسوې چې له امله د انجمن تاجران دوکې د مشر شاه محمد ناصر په ګډون درې کسان ټپیان شول. تیر ماښام د مشال ډیډو سره په خبرو کې د دوکې د تجارت د اتحادیې مشر شاه محمد ناصر وویل چې دوکانداران او سیاسي مشران پر پرامن مظاهره تو چې ناڅاپه اسیسټنټ کمشنر دوکې التراغلی او پر دوی ډزې پیل کړې. د پیش په ضد نن په دوکې شهر کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. په دې ترڅ کې د عوامي نېشنل ګوند علاقایي مشر عزت الله ناصر و مشالیډو ته وویل چې دوی به نن ماپښین درنا یا پرلت پیل کړي، کوم چې به په پیش کې د تورونو چارواکو د بدلون پوری روان وي. خپل د سیمې سره تړاو لرونکي د مسلم لیگ نون پخوانی وفاقي وزیر سردار یعقوب خان ناصر هم د کاربندیز ملاتړ کړی او ویلی دی چې د انتظامی چارواکو د غلطې تګلارې څخه د دوکې امنیتي وضع خرابه شوې ده.
زمان روډ خو ډېر مین روډ ده، دا دوی بندي کدا دوی بندي، دا خو ډېر غلط خبر ده. په کار درنا هم وکړي، ارتان هم وکړي او دا کار هم بند کړي او داسې خلک دا ډول کار کوي. د هغونو بیا دلته ټکانه نه ده په کار، په کار ده چې دا خلک له دې ځایه د دې شر ریپوټیشن نه ده په دوکې په کار ده. دا ترانسپورټ
په دې ترڅ کې مې د انتظامی چارواکو د دریز معلومون لپاره د ډیپټي کمشنر دوکې قربان علي مکسي سره څو ځله د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه په دې اړه و خبرو ته چمتو نسو. بل خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د پیش په اړه د کمشنر لولای څخه رپورت طلب کړی دی.
ایکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
رادیکال ټیرورزم.
آی وود نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کولډ اسلامیک ایکستریمیزم.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کوي؟ دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په خیبر پختونخوا کې د تیرو مقامی حکومتونو د کار موده سکال د اگست 28 پوره شوه او د نوي قانون تر مخه به په صوبه کې صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه انتخابات کیږي. په صوبه کې له شاملېدو وروسته په اول وار به په قبایلي ضلعو کې هم د ځایي حکومتونو لپاره ټاکنې کیږي، خو څېړونکي وایي چې صوبایي حکومت لا تر اوسه په صوبه کې نوې حلقه بندۍ نه دی اعلان کړې. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکړي.
مشال ریډیو سره ځانګړي خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن مشر پیر مقبول احمد وویل چې د آئین لاندې د مقامی حکومتونو د ختمېدو وروسته یو سل او شل ورځې کې دننه نوې انتخابات کول ضروري وي، خو تر اوسه پورې صوبایي حکومت د ځایي حکومتونو د ټاکنو لپاره اعلان نه دی کړی.
140A دا یو کانسټیټیوشنل آرټیکل دی چې د کوم لاندې الیکشن کمیشن بای لوکل ګورنمنټ الیکشن کنډکټ کوي، خو دا غیدا پر سسٹم چې کوم دی اب پروینشل ګورنمنټ جوړیږي، څنګه چې پروینشل ګورنمنټ خپل سسٹم فائنل کی جوړ کی ان شاء الله الیکشن کمیشن دا ډیوټی دا چې پاره باندې الیکشن کوي.
خیبر پښتونخوا کې د قبایلی سیمو زم کې دوه رستو پانوې قبایلی ضلعو کې با پړمبزل بلدیاتی ټاکنې کیږي، دا کوم د پاره نوې حلقه بندې ضروری دي. پیر مقبول احمد زیاته کړه چې د معلوماتو تر مخه خیبر پښتونخوا حکومت د ویلج کونسل او نایبر هډ کونسل د پاره با ډیر زر د حلقه بندو اعلان وکړي.
حلقه بندو چې کوم نو تقریبا اوس هغه پروینشل ګورنمنټ رولز فائنل کړ، ما په هله کابینې اپروول پیدا پاتې دي، خو لا ډیپارټمنټ
پټول پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې د سړو په نسبت د زنانو د اوټ اچولو شرع کم و، او د دوی کمیشن غواړي چې قبایلی ضلعو او نورو سیمو کې دا زنانو د شناختی کارډ او بیا پاوټر لیست کې شامل شي چې راتلونکو ټاکنو کې خپل رې واچوي.
اوس هغه علاقو ته چې کمزه کې زنانو ته شناختی کارډ نه دی ملاو، اول خو دغه رجسټریشن بطوري شناختی کارډ چې سیټیزن جوړ شي، نو دغه الیکشن کمیشن یو قسم دا یو کوشش دی چې دغه زنانو ته د شناختی کارډ ول جوړ شي او بیا په ډور سټیپ باندې او دغه نه بعد دغه زموږ الیکټورل رولز یعنی د انتخابي
په خیبر پښتونخوا کې تیر مقامی حکومتونو مدا روان کال پوره شوې ده، او دا مقامی حکومتونو نوې قانون تر مخه په صوبه کې د ضلع کونسل یا ضلع حکومت نظام ختم شي او صرف د تحصیل او یونین کونسل په کچه به نوې ممبران او ناظمان منتخب کیږي. دا یادونه ده چې پېښور های کورټ کې جماعت اسلامي او نور مخالف سیاسي ګوندونو دا نوې مقامی حکومتونو ایکټ خلاف اپیل هم جمع کړی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
زنغمه یما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده، تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، زمنګ خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلی شئ. زمنګ د ویب سټ پته د مشال ریډیو .com، او له همدې سره په پیښور کې 15 بجې شوې له احمد شاه ازمی د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځنی رسمي سفر د چین پلازمینه بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاري، کشمیر او ځینو نور موضوعاتو خبرې کوي. دا په تیر څه کم یو کال کې چین د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر ضیا لنګو پر مشال اډیو ته ویل حکومت د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره دغه صوبې ته پر داخلېدو بندیز لګولې دي. د نوموړي په وینا پر منظور پښتین علي وزیر محسن داوړ لګېدلې د دې بندیز مده د تیر میاشتې له 24 نیټې شروع شوې ده. د خبر پرنخوا په کورمه کې نن د علي شیرزو د ځوانانو تنظیم د خپل حقونو غوښتلو لپاره د سدي پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کولو سربیره د ژوند د نور بنیادي اسانتیا غوښتنه کوله. هغه به د بلوچستان په دوکې سیمه کې په مظاهره چاند نظامي چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونی هوایي ډزو خلاف نن په یاده سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمه مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورنکړي د دې پیش تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. د افغانستان مجلبه شاید د پرونی چاودنې له کبله د وژل سوو شمېر 12 تنو ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې 2 نور کسان ژوبل شوي هم دي. امریکا د چین په سینکیانګ سیمه کې په تورن ډول د ویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقونو سرغړونو او ځورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته اچولي دي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منظوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسي اخیستلای.
احمد شاه اعظمی و چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کوه وس دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي. احمد الله ځنې ورځپاڼې لوستې او مهم ټکی اوري.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي هغه قوتونه چې پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې یا اف اے ٹی ایف خړ لیست کې شاملولو ذمہ‌وار دي، هغوی دا کوشش وکړو چې پاکستان په تور لیست کې شامل کړي. خو د یاد ادارې د ایشیا پیسیفیک ګروپ په خپل راپور کې د پاکستان لخوا په څلوېښتو کې په شپږ دېرش نکاتو عمل درآمد په حق له مثبته جایزه پیش کړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان ځان د خړ لیست نه ویستلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په څلوېښتو اهدافو کې یو په مکمله توګه ترلاسه کړی، په نهو یې تر ډېره حده کار کړي او په څلورو تر اوسه کار نه دی کړی شوی. په داسې حالاتو کې د پاکستان نوم د خړ لیست نه ویستلو امکانات ډیر کم دي. خو چې په کومه طریقه پاکستان په دې نکاتو عمل درآمد کوي نو په رڼا کې د پاکستان نوم په تور لیست کې د اچولو خطره هم نشته. ورځپاڼه لیکي د یاد ادارې په راپورونو کې د درغلیو مخنیوي، منی لانډرینګ، ترهګرو سره مالی مرستې ودرولو او په وسلوالو تنظیمونو د بندیزونو په حوالې سره د پاکستان لخوا پورته کړی شوي ګامونه ستایلی شوي دي. نو هیله ده چې په روانه میاشت کې په پیرس کې کیدونکي د اف ایف په غونډه کې به پاکستان ته څه نوې اکشن پلان نه ورکړی کیږي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي موجوده حکومت چې په واک کې راغله نو ملک د اف ای ټی ایف په خړ لیست کې شامل وو او دیوالیه کېدو ته رسېدلی وو. د حکومت لپاره دا یو لوی چیلنج وو چې نه صرف د یاد ادارې لخوا ورکړی شوي اهداف ترلاسه کول، بلکې ملک د دې مشکل حالاتو نه هم راوستل وو. ورځپاڼه لیکي حکومت د منی لانډرینګ او وسلوالو سره مالی مرستې ودرولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي چې په نړیواله کچه هم ستایلی شوي دي. که اف ای ټی ایف د دې ګامونو په غیر جانبداره توګه جایزه واخلي نو امکان شته چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه راوویستی شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د احتساب قامی ادارې نیب د ټیکس په معاملو کې د مداخلې نه کولو اعلان کړی دی او د یاد ادارې مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال ویلي دي چې د احتساب بیورو کم افسر به هیڅ یو کاروباري تن ته فون نه کوي. ورځپاڼه لیکي ملک دا وخت معاشي مشکلاتو سره مخ دی او انکار ترې ممکن نه دی. په اقتصادي څانګه کې د بد انتظامۍ له وجې په ملک قرضو بوج ډیر زیات شوی دی. بلخوا ګرانی، تجارتی خساری، توانایی بحران او زیات پیداواری لاګت حالات نور هم خراب کړی دي. ورسپانه لیکي په ملک کې صنعتي او تجارتی هلو ځلو ته وده ورکولو لپاره ضروری ده چې سرمایه کارانو ته د ښه ماحول ورکړی شي. په ملک کې د ټیکس دایره غزول پکار دي، خو داسې نه چې بوج دې صرف په یوه مخصوصه طبقه واچولی شي.
ټایمز ورځپاڼې پاکستان ته د طالب استازو ورتګ او هلته له لوړپوړو پاکستانی مشرانو او امریکایي ډیپلومیټ زلمی خلیلزاد سره په ملاقاتونو لیکنه کړې. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په پاکستان کې رایج پیغمبر ته د سپکاوي قانون او د دې ناسم استعمال په اړه راپور خپور کړی. د دوړو لیکونو مهم ټکی اوري. ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې لغوه کړي. د طالب مشرانو او امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ پټ ملاقات شوه او د دې معنی دا ده چې امریکا په افغانستان کې اتلس کلنه جګړه ختمول غواړي او دواړه خواوې د سولې یو تړون کول غواړي. له طالبانو سره د تړون خبرې وروسته له هغې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لغوه کړي چې طالبانو له اوربند انکار وکړ، په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړ او په یو برید کې یو امریکایي سرتیری ووژل. یو پاکستانی چارواکي ورسپانې ته د دې پخلی کړی دی چې د جمعې په ورځ طالبانو او زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې کتلی. امریکا د مذاکراتو د بحالېدو په اړه لا هم څه نه دی ویلي، خو فکر کیږي چې د سپینې ماڼۍ په اجازه خلیلزاد له طالبانو سره کتلی. ورسپانې لیکي د مولا برادر په مشرۍ د طالب استازو پاکستان ته پر رسیدو استخباراتي او سیاسي مشرانو لخوا د دې تود هرکلی وشو او د وزیر اعظم عمران خان او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا له طالبانو سره پټ ملاقاتونه وکړل. ورسپانې زیاتوي عمران خان لومړنی پاکستانی وزیر اعظم دی چې له طالب مشرانو سره یې کتلی. بلخوا د بشری حقوقو د څار نړیوال ادارې په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه لیکنه کړې چې په کې راغلي د هغه هیواد سپریم کورټ د سپتمبر په 25مه د وجیه الحسن په نامه د یو داسې تن د کیس ختمولو امر وکړ چې اتلس کالې پیغمبر ته د سپکاوي په تور په زندان کې تیر کړي. عدالت د ناکافي شواهدو له وجې د تورن کس د مرګ سزا ختم کړه. اداره وایي د عدالت پریکړه څرګندوي چې له یاد قانونه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. د راپور سره مخه له 1990 راوروسته په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي کولو په تور د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او مرکزی وزیر شاباز بټي په ګډون 15 کسان وجل شوي. په ورستیو کې دغه قانون په ټولنیزو رسنیو د لیکونو تر حده غزیدلې او په 2018 کې د ندیم جیمز په نوم یو عیسائی په دې وجه وجل شوی وو چې خپل یو ملګری ته په ټولنیزو میډیا داسې شاعري استولې وه چې په مبینه توګه اسلام ته پکې سپکاوي شوی وو. همداراز یو عیسائی ښځه او د هغې خاوند په دې تور وجل شوی وو چې یو سیمه ایز مولا ته یې پیغمبر ته د سپکاوي مبینه موبایل پیغام استولی وو. په راپور کې د آسیا لپاره د ادارې د مشر بریډ ایډمز د سپریم کورټ دا ګام د پاکستان په زندانونو کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور د نورو نیول شوو لپاره هم مهم بللې او زیاته کړې ده چې د هغه قانون بیرته اخیستل ضروری دي او هغه ځکه چې د دې سره به د پاکستان ټول استوګن بې له هغې ویرې ژوند تیر کړي چې د توپیري چلند او د هغه قانون د ناسم استعمال څخه یې لري.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي وای د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د زندان خوشی شي. دوی دلیل راوړي چې کوم جج یا قاضي هغه ته سزا ورولې و هغه په خپل تر پلاتونو لاندې دي، نو پریکړه یې هم سمې نه دي. مسلم لیگ نون پرون په اسلام آباد کې های کورټ کې دا غوښتنه کړې. د قانوني چارو پوهان وایي په دې غوښتنه کې زور شته او کېدای شي چې نواز شریف سره مقدمه وچلېږي. بشیر ګواخ تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند قائد نواز شریف د هغه پریکړې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړې چې لوجه هغه د درغلې په یو مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او هغه ټول عمر لپاره له حکومتي دندې اخیستو منع ک. نوموړی چې دا مهال په زندان کې دی د اکتوبر په 1 په جمع کړې درخواست کې ویلي د ارشد ملک په نامه کم قاضي چې د تا سزا ورکړې ده هغه ځکه د عمل وړ نه ده چې دغه سړی کردار جنجالي شوی دی او نوموړی له دندې څخه تر لرې کېدو وروسته د تحقیقاتو سره مخ دی. د مسلم لیگ نون وایندی مریم اورنگزیب د اکتوبر په 1 په اسلام آباد کې خبرلاند ویل د نواز شریف وکلنه قید سزا باید ختمه او هغه آزاد شي ځکه چې د ارشد ملک کردار تر پوښتنې لاندې راغلی.
زمونږ د درخواست یو برخه دا هم ده چې کله های کورټ د جولای په 12مه د جج ارشد ملک د لری کولو حکم وکړ نو هغه ولې د اګست تر 28مه پورې په خپل دنده پاتې شو. ارشد ملک د فشار لاندې د نواز شریف خلاف پریکړه کړې ده. دله داغه د لری کولو پریکړه وکړه. ارشد ملک تبلا سزا دا وورول شو چې پاړه به تحقیقات کیږي او درېمه خبره ده چې هغه د عدلی له اصولو سرغړونه کړې ده. د نوموړي کردار داغدار شوې ده. دغه سړی فیصله کړي چې لوجه یو بے ګناه په کورټ لکپت زندان کې ده.
آج بھی کورٹ لکپت جیل میں ہے.
د جولای په شپږمای ودا سه ویډیو مخې تراله چې قاضي ارشد ملک پکې ویلی وو د نواز شریف خلاف پریکړې د فشار لکبله ورکړې و. هغه وروسته ویل چې دغه ویډیو د مسلم لیگ نون تر غواخونو پس خبره کړې ده. مسلم لیگ نون دا ردی. د قانوني چارو په قاضي انور د اکتوبر په اومه مشال ریډیو ته ویل د قاضي ارشد ملک د پریکړې خلاف د نوشری په درخواست کې وزن شته. اپوزیشن گندنا مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی پر حکومت طور پر کئی چې د یو سازش لمخې د دوی مشران بندیان کړی دی. د تحریک انصاف حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي چې عدلیه آزاد ده، فیصله د خپلواکو قاضیانو لخوا کیږي او د مسلم لیگ نون په دلیل کې زور نشته، نو ځکه یې باید بندي مشران د درغلیو په مقدمو کې پوره سزا وویني.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج لا هم روان دی. دوی وایي چې تر څو غوښتنې نوي منل شوي کاربندیز نه ختمي. ڈاکٹران غوښتنې لري چې د دوی پر ضد طاقت کارونکي پولیس چارواکي او د روغتیا وزیر په ضد مقدمه ولیکل شي او استعفا دي ورکړي. همداراز د پولیسو لخوا نیول شوي ډاکټران دي خوشی کړل شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا ګل پاورز پیښور لیډی ریډنګ روغتون کې د یوې خبري غونډې ورستو د ګرند هیلت الاینس ویان ډاکټر حضرت اکبر مشال لیډو ته ویل چې د تیرې میاشتې په ویشته منیټه د هسپتالونو د نجکارې په ضد په لیډی ریډنګ روغتون کې د احتجاج په وخت د پولیسو لخوا په دوی سخت تشدد شوی وو چې پکې د دوی یو شمېر مرګري ژوبل شوي ولې بیا نیول شوي هم دي او اوس په دوی تر هغې مذاکراتو ته نه کېني تر څو چې د دوی دغه درې نوې غوښتنې نوې منلې شوي.
اوس به زموږ د مذاکراتو نه مخکې درې شرایط به یو شرط به همدا چې زموږ خلک غیر مشروط ته رها کړي چې کوم هم نیولې دي، بل لا چې زموږ وینه تویر شوې ده دغه خلکو FIR کټ کړي، نو زموږ به هاسپټل ډایرکټر دا ودا، زموږ به SSP زبور پریدي دا ودا، زموږ به شامل نام الله دا ودا، زموږ نو شروان برکی دا ودا، زموږ FIR کټ کړي. درې ما خبره ده چې شامل نام
سرگند دیوی چې د پیښور های کورټ په دغه احتجاج کې نیول شوی ډاکټرانو په دې شرط در اخلاصولو حکم کړی دی چې ګنه دوی به په هسپتالونو کې په خپل وختونو کې خپلې دندې ترسره کوي، ولې ډاکټران وایي چې داسې کولو سره به دوی تحریک ته زیان ورسی. بلخو اسپیتالونو ته راغلي ناروغه هم د دغه کاربندیز له وجې تکلیف سره مخ وي. لیډی ریډنګ روغتون ته د لکی مروت نه د خپل پلار درملین لا راغلي رحمت الله وای
اړتال د لاسه خو په مونږ باندې نه په مریضانو باندې ډیره زیاته سخت ده، ځکه چې اوس مونږ وختي راغلي مونږ د 4 بجې ټایم را کړی ده، هغه مونږ لکه پرایویټ دغه کړی ده، سرکاري نه ده ورور، او 4 بجې دا راګ راته وای او والي صاحب دغه در اوس بار دی دغه کې پراته یو په دالان کې پاس شین اسمان دی ولاندې زمکه ده دغه ته پراته یو سله خو ډیره ده، ځکه چې بای جان دا ځا لکی مروت دا خو بای 3.5-4 غنټې لار ده او بیا لار ماشاءالله دسه لار ده.
بلخو د دغه پښتنې په جواب کې د ډاکټرانو د اتحادی غړی ډاکټر علمگیر وای چې دوی او پی ڈی کې نه کینی خو له خبر سره د اولس د ستونزو احساس ته دی، نو ځکه خو په ایمرجنسی کې یو شمېر ملګری د ناروغ درملنې اوس هم کوي. په دې اړه مو کله د خیبر پختونخوا د حکومت وایان شوکت یوسفزی او بیا د صحت صوبایي وزیر هشام نام الله سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي نو خبرې ونه کړي، ولې دا تیر خالی په ورځ هشام نام الله مشال لیړو ته ویلو چې کله هم حکومت تخپل دریز نه نورستو کیږي او چې کوم ډاکټران هړتال نه ختموي نو هغه ته نوټیس جاری کړی دی او د نوکرو څخه به لری کړی.
بس چې کوم احتجاج کوي ویل مونږ الریډي شو کوز نوټیسز ور کړل چې کوم جرمدار دی او پروف شیا ایویډنسز سره نو دی ویل بی او ټرمینیټډ.
دا ډاکټرانو په وینا د راتلونکو زیارت پرز به یو وار بیا د پیښور په لیډی ریډینګ روغتون کې احتجاجي ناشته کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
په پیښور کې د ډاکټرانو د ارتال په باره کې مو واورېدل. هلته په اسلام آباد کې کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې او دوی وایي چې کم اضافي ټیکسونه حکومت لګولي هغه دې په سمدستي ډول واپس واخیستل شي. تفصیل له احمد الله ورو.
د خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان تاجرانو د اکتوبر په ومه د حکومت د اقتصادي پالیسو او ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج وکړو او له حکومت یې غوښتنه کوله چې ټیکسونو شرح راکمولو سره سره د 50,000 روپو سودا په اخیستو د شناختی کارت خودلو شرط دې هم ختم کړي. په پیښور کې د تاجرانو د مرکزي تنظیم یو مشر حاجی محمد حلیم مشال ریډیو ته وویل د حکومت د زیاتو ټیکسونو له کبله یې کاروبارونه په ټپه ودرېدلي دي چې له وجې تاجران او کاروباریان ډېر زیات پریشان دي او د احتجاج هدف فيه حکومت تدا خودل دي چې دوی یې لپریکړو خوشاله نه دي.
سیاست کې تبار مون نه وډاوه کاروبار بالکل صفر شوی دی. 100% کاروبار 10% تراغلی دی. ماچس د بیمانیم ټیکس ته صابون مانیم ټیکس ته په پټرولم ټیکس ته ارسمانه ټیکس ته 5,000 روپو موبایل له 6,000 روپو ټیکس ته مهرباني دی چې دا ریک ډاون کې لري مو سره لګم رستو ان شاء الله موجود حکومت مم مخ کې روان مونږ کینه والا ک 3 میاشتې مور دی کی تخپل پی ټی کې پر کړم په دې ټیم څخه فهم ولی بیا ډیر ټیکس لاګو کړل مونږ نشو ور کوله.
لدی وړاندې په اگست کې هم تاجرانو د زیاتو ټیکسونو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاج کړو او حکومت سره د مذاکرات وروسته خپل احتجاج بیا ختم کړو. په احتجاج کې موجودو تاجرانو وینا وا د دوی د ټیکسونو لوجې د حکومت نظام چلیږي نو ورته د اسانتیا وی ورکړې شي. موبایلونو او موټرو په ګډون په نورو کوم شیانو چې حکومت د ټیکسونو شرح زیاته کړي نو هغه پر راکمولو سره د وړو کې او درمیانه سایز کاروباریانو لپاره د فکس ټیکس سکیم شروع کړي. د پیښور د الکترونکس مارکیټ جنرال سیکرټری محمد زبیر وایي
د ایف بی آر خلاف احتجاج راغلی وو. زمونږ دغه دی چې ظالمانه چې کوم ټیکس لګېدلې دی د هر یو سیس باندې چې کوم دی ټیکس دی مهرباني وکړئ چې یاره زمونږ سره دیلی فرا کې چې یاره حکومت تم فائدہ رسی مونږ تم فائدہ رسی نن چې کوم دی نه حکومت تم فائدہ نه رسی مونږ تم فائدہ نه رسی. پاکستان د کراچۍ نه والا تر خیبر پورې ټول زمونږ چې کوم بزنس کمیونټی دا هغه مکمل جام دی.
د پاکستان د آمدن ټولولو ادارې یا ایف بی آر مشر شبر زیدی په دې وروستیو کې رسنۍ ته ویلی وو حکومت به داسې هیڅ پریکړه نه کوي چې کبل صنعتونو او یا تاجرانو ته زیان ورسی. د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان تیره اونۍ د تاجرانو له ایوی ډلې سره په خبرو کې ویلي وو چې تاجران د پاکستان د اقتصاد مهمه برخه ده او حکومت به له تاجرانو سره په ګډه دا ټولې مسلې هواروي.
په اسلام آباد کې د کاروباریانو د احتجاج په اړه مواردل ورزو سواد ته الته د پرایمری سکولونو استادانو د حکومت د نو پالیسو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویل چې د تعلیمي څانګې لخوا په صوبه کې د استادانو د تبادلو او د ماشومانو د جاج اخیستو مجوزه پالیسي نه مني. بلخوا صوبایي حکومت وایي د نوې پالیسۍ په وسیله د تعلیم په برخه کې اصلاحات غواړي. تفصیل نیاز احمد خان اورو.
استادانو د سیدو شریف نه تر منګورې پورې احتجاجي واک وکړو او د حکومت په ضد نارې ولګولې. احتجاج کې شریک د مدین سکول یو استاد رحیم الله وای
خو ای ترانسفر پالیسی سیسز ده پدې ته یقین وکا چې د مشیر صاحب نه راواله او د غټو غټو افسران نه ول په خپل بینه دی فو چاول یو سافټویر راول دی ول ورکل دا بیا په برتانیې کې یو په جاپان کې یو په فنلند کې یو په کینیډا کې دا غځینه سافټویر راول دلته لور کړل ضرورت دي چې دشل کوه.
د تاثیر قبل استادانو مشر حنیف الله زیاتوی چې صوبایي حکومت اوس د تعلیم محکمه هم پرایویټ اړخ ته بوزي ځکه د اصلاحاتو په نوم اړې غړې جوړوي.
ټیکم اسسمنت کوي دیونو منګا غا مسترد کوم ځکه چې هغه اسسمنت دی په ټچ موبایل باندې کوي چې هغه د سیکنډری د لیول واړه هم نشي کولای.
د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو اتحادی مشر سکندر شاه وای چې دوی بچری هم د حکومت لخوا یو طرفه جوړ کړی شوی اصلاحات ته غاړه کې نه دي. کچری دوی غوښتنی اونه منل شوی نو دوی به د صوبې ټولې تعلیمي ادارې اوتړي.
جلسو جلوسونو د سکولونو بندولو د دې قائل نه یو. حکومت هټ درمی کوي او د خپل پیسې واپس نه لی نه بیا به منګه ټوټلی د کیفیت ټول سکول نه بندو.
په دغه مو چې کله د سواد تن د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی غړي او د ترقیاتی کارونو مشر په ځل حکیم څخه پختنه وکړه نو خاغلی ویل
زړه پالیسی چې نه مني نو نه پاکستان به څنګه جوړو نوې دنیا به څنګه جوړو. دا یو جدا د چګور منګه لیټر هلو په اډوکیشن کې راولو په هیلث کې راولو او زیاره خبر دار چې خپل مدره ویژن دار چې خپل اصول چی زمونږ ویژن زمونږ سوچ د خان صاحب سوچ زمونږ چیف منسٹر صاحب سوچ زمونږ گورنمنت دا سوچ ته چیر مونږ یو شان ایکول کو لیول یو برابر کو چې سبا د دې غریب سړي د ژوند په غټه کورسې نه شي مالدار دام نه.
د پرامریس کونو استادان زیاتوي چې دوی صرف د اتحادیې هوددار احتجاج ته رابلل ول. کچري صوبای حکومت دوی غوښتنې پوره نه کړې نو دوی به د ټولې صوبې استادان احتجاج ته راوبلي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
په سواد کې د سکولونو د استادانو د احتجاج په اړه مو د نیاز احمد خان راپور واورید. په کورمه کې د علي شیرزو یو شمیر ځوانانو د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې. دا مظاهره نن هلته مقامی تنظیم فکر وطن په سرپرستۍ کې شوې. په دغه اړه زموږ خبریال طارق ورغزی دا راپور را لېږلی.
یا تنظیم مشر محمود خان وای موږ دا غوښتنه هم کوو چې حکومت د لسیمی متاثرینو سره د 25,000 روپو مرسته د کولو هغه ژمنه پوره کړي کما چې ورسره د واپسې پر وخت شوې ده. د تنظیم یو بل غړی محمد فاروق وای نن یې خپل غږ په پوره امنه طریقه د سیمې حکومتي مشرانو ته ورور سوالو خو که غوښتنو ته یې پاملرنه ونه شوله نو بیا به راوځي او ټل پاړه چنار مرکزي لار به تړي. بلخوا لسیمی منتخب د صوبای اسمبلی غړی محمد ریاض وای دای په ترجیحاتو کې دی چې د لژو اوسیدونکو د خوندیتوب ترڅنګ نور بنیادی سهولتونه لکه اوبه، سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي. محمد ریاض زیاتوي په سیمه کې د بیا رغونې له ځایي کډوالو سره د پیسو مرسته او داسې نور غوښتنې به ډېر زر د متعلقه ادارو له چارواکو سره شریک کړي.
سیم سره خبرې شوې دي، سیم ته مو لیټر کړی وو، هغه مو ډایرکټ وو په خپله راخستې دي، ټی ډی ایم ته مو لیټر کړی وو. انشاء الله کومې مسلې دي سر لون دي نه کومې مسلې هغه به کېږي او بره نه کومې مسلې دي پر مو ملا تړلې دي، انشاء الله دا ټول حل کوو.
علي شورزو د منځني کور مې په حدودو کې راځي چیرته کې پوځي عملیات تر کېدو وروسته دغه سیمه له وسلوالو پاک کړل شوي او خلک ورته بیرته په 2016 کال کې ورغلي دي. په سیمه کې له وسلوالو سره د نښتو او پوځي عملیاتو پر وخت هغلته بنیادي ډنچه سخته متاثره شوې. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
شمالی وزیرستان میرالی کې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په اهمیت او ضرورت غونډه کړې. د غونډې ګډونوال وایي نن دوی د خپلو مسلو حل د عدم تشدد په فلسفه کې ویني او غواړي چې خپل ځوان کول د عدم تشدد په اهمیت او ضرورت پوه کړي. عمر وزیر راپور لري.
شمالی وزیرستان میرالی کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن د سیوري لاندې ځوانانو او مشرانو د عدم تشدد په موضوع غونډه وکړه. دو یوای مقصد یې سیمه کې خلق د عدم تشدد په فلسفه په حول او اهمیت ورپېژندل دي. د دوی په وینا د غلطه تل د تشدد یو روایت پاتې شوه، نو ځکه دوی د خپل ټولو مسایلو حل د عدم تشدد فلسفه خپلول غني. ملک نصر علي خان وای نن نړۍ ته د عدم تشدد فلسفه ضرورت ته او دوی غواړي چې خپل ځوانانو ته عدم تشدد او برداشت په ګوته کړی.
عدم تشدد دلیاره لوی لوی انقلابات راغلي دي، چونکه د میرا په دغه تاسې عدم تشدد د برداشت انتهایی ضرورت ته چې سمرا قوتینه دي دې خپل زیر جمع کړه دا او خپل زیر د تشدد په شکل شه د میش په خطا د میش په خور باندې د میش په بچو نه باندې دا تشدد لګیا دا میر غوړی چې میر خپل زونونه ته خپل ګټور انسانانه ته انسانیت عدم تشدد مو بچا کی
به زار دا وړوای په لومړی ځل دوی په یاد موضوع سیمه کې غونډه وکړه. د تشدد او عدم تشدد لارې ولیدا، نو د دې نتیجو خلکو ته ور پیژندل غواړي.
دا سلسله ان شاء الله میر جاری سوتی مخشه وری، چونکه میر د تشدد لارې ولیدا او د عدم تشدد لارې مو ولیدل، نو د دې نتیجې میر عوام ته ور پیژندل غواړي. عدم تشدد فلسفه چې کومه د ولست ور پیژني په دې شه برداشت پیدا شي، په دې شه تحقیقي قوت پیدا شي، سیاسي فوها ورته حاصل شي. د وزیر ستانو د پښتنه د مسایل د فور سره تړلي موضوعات روخلي چې په باندې د میز مشورونه زبونونه او پروفیسورون ان شاء الله ورپور لیکچر کو او میز واحد مقصد دا غدا چې میز اولسی په ها اولسی شعور خور کی او کلاوی کی
غونډا کې مشرانو او ځوانانو پر دې زور ورکړ چې نړۍ ته نن د تشدد او عدم تشدد په تګلارو کې واضح فرق محسوس شو او د عدم تشدد ضرورت یې زیات محسوس کړ. نو په دغه ترس کې د عدم تشدد ضرورت د نورې نړۍ په نسبت وزیرستان دپاره زیات محسوسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو دا چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
سباون
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو
خوسته یو مرمنو مدنی فعالانو ل نوی حکومت غواړي چې د حکومت والی په چارو کې د خوځو ونده ډیر کړی. دوی وای نوی حکومت په دې هواد کې د رواني جګړې د ختمې دوا او د سولې د ټینګښت لپاره باید کوششونه وکړي. په دې اړه نجیب الله لوخیل د ځنی فعالانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړي.
خوستی پیغلی او میرمنی همدارنګ مدنی فعالانی وای کڅه هم د میډیا والی په حکومت کې د حکومت والی په چارو کې د خزو وندې ته سناسه پاموشو خو په نوې حکومت کې دی لوري ته نور هم پاملرنه وشي. دوی د روانه جګړې پای ته رسیدل هم د هیواد د خلکو له مهمو غوښتنو څخه بولی او زیاتوي چې نوای حکومت تر هر څه مخکې سولې په خپلو کاري لمړیتوبونو کې راولي. مدنی فعال نادیه باوري مشال رته ویل
راتلونکي حکومت نه یمګه غوښتنه ده چې خویندو ته باید ډیره توجه وکړي لکه څنګه چې اوس هم خویندو ته سناسه کار شوی ده. خدای خویندې پر کافی نه ده باید پرتلونکي کې دوی تډیره توجه شي په مرکزی اداره کې همدارنګ په نور وزارتخانو کې.
د زیورجان پونم یو بل رون اندي خوستي وای د نور ټاکنو په پرتله د سپتمبر د 28مې ټاکنې تر ډیره رڼې او پاکې وي.
دا نوماندان باید د پایلې ومني او کوم بحران جوړ نه کړي او د افغانستان په بیوزله خلکو دوی باید ورهمیږي او کوم شخړې او جنجالونه په افغانستان کې مایستره نشي.
په خوست کې دی دولتی مؤسسه مسئول وزیر سعادت بیاوایی دی ویخی حکومت والی درمانست تگل پارا پکارده چه پا خزو او زوانان رو دیر باور بوشی.
راتلون که حکومت باید پا زنانا و پا نوی زوانان بانده دیر فوکسو که زکا که زوانان پا دقا جگره که پیدا شوی رایلو شوی دی او هیچ وقت دوی جگره تلمان نوهی دوی خر رو لباولشی پتولانا که.
خوسته خزینه فعالان داسی محال پا افغانستان که پا تاکلی وقت دو ولسمشری زو تاکنو دا پایل دا اعلان غوختنه که بیچه دا شن به پراز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چه پا خپل هم د ټاکنو یو نوماندی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د زرو اپارتمانونو د ویش پر مهال ویل چې تر راتلونکو درې اونیو به نوی ولسمشر د تحلیف یا لوړې مراسم تر سره کړي.
د مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو ته رسیدلی وو. په د احمد شاه زمینه یو ځل بیا د خبرونو لنډی زوړو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني رسمي سفر د چین پلازمینې بیجینګ ته رسیدلی دی. هغه په دې سفر کې له چینایي چارواکو سره پر اقتصادي همکاري، کشمیر او ځینو نور موضوعاتو خبرې کوي. دا په تیر څه کم یو کال کې چین ته د پاکستان د وزیر اعظم دریم سفر دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګ پر مشال رډیو ته ویل حکومت د امن نظم د ګډوډۍ د مخنیوي تر قانون لاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر درو مشرانو د دوو میاشتو لپاره دغې صوبې ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. د نوموړي په وینا پر منظور پښتین علي وزیر او محسن داوړ د دې بندیز موده د تیر میاشتې له 24مې نیټې شروع شوې ده. د بلوچستان په توکي سیمه کې په مظاهره چاند انتظامي چارواکو لخوا د ترسره سوو پرونیو هوایي ډزو خلاف نن په یاد سیمه کې سوداګرو کاربندیز اعلان کړی دی. د سیمه مشران وایي تر هغې به خپل کاربندیز ته دوام ورکوي چې د دې پیښې تر شا لاس لرونکي کسان له دغه ځایه تبدیل شوي نه وي. اخه به د خبر پرتونخوا په کورم کې نن د علي شیرزو د ځوانان تنظیم د خپل حقونو غوښتنې لپاره د سدي پریس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه. د تنظیم غړو د ډنګسو کورونو پر سروي او تاوان ترلاسه کولو سربیره د ژوند د نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوله. د خبر پرنخای د انتخاباتي کمیشن مشر پیر مقبول وای په صوبای کې بلدیاتي انتخابات کول ته تیار دي خو تر څو چې صوبای حکومت د نوو حلقه بندوي لپاره اعلان نوي کړي نو دا کار ممکن نه دی. امریکا د چین په سینکیانګ سیمه کې په تورن ډول د اویغور او نور اکثریتي مسلمان نژاد ډلو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونو او زورونو په تړاو 28 چینایي سازمانونه تور لیست ته چولې دي. د امریکا د تجارت وزارت وایي چې دغه ډلې اوس د امریکایي حکومت له منځوري پرته له امریکایي کمپنیو څخه توکي نسی اخیستلای. او د ترکیه دفاع وزارت پر نوویل د شام په شمال ختیځ کې د ترکیه د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټول تیاری بشپړ شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې امریکا به د فرات سیند په ختیځ کې د هغې امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیه مخه ونه نیسي چې د 100,000 شامي کډوال د استوګنې لپاره به کارول کېږي. یو جګړه مکې چارواکي پرون له خبریالانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې وویل شاوخوا 50 همکري سرتیري د شام له شمال ختیځ څخه بل سیمه کې ځای پر ځای کېدل پیل کړي.
یو د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شاه ازمی او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې زریګو لدی ورسته په همدې سپورټ ډیو رډیو اوریدلی شئ.